افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د هیلو وړانګ ډرامه او د ازادي میلمه پروګرامونه پکې اوریدلای سي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 2 په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د ایران د پوځ د یوه جګپوړي چارواکي په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اړه له خبرو اترو وروسته د نړیوالو تعهداتو په رڼا کې خپل لیدلوري وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړې چې د دواړو ګاونډیانو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د وزارت پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي چې دواړو لوریو په راتلونکي کې پر لازمې همغږۍ ټینګار وکړ. په دې خبرو کې د ایران د پلاوي مشري د هغه هیواد د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال بهرام حسینی او د طالبانو لخوا د پوځ د لوی درستیز مرستیال حاجی مالی خان صدیق کوله. د ایران د لوړ پوړي پوځي چارواکي په مشرۍ دغه پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر لفظي ناندرۍ زیاتې سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO افغانستان کې د جنګي تبې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو لړ اقداماتو خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د دې سازمان څنګ پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د جنګي ناروغۍ د ښه مدیریت کولو په 3 ورځنیو 12 روزنیزو کورسونو کې 15 ښځینه روغتیا پالانې روزلې دي. WHO ویلي د بارانونو له موسم سره د ډینګي پیښو د زیاتېدو امکان سته او له همدې امله دوی روغتیایي کارکوونکي روزي چې دغه ناروغي ښه مدیریت کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په دې وروستیو کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار د 300 روغتونونو او 250 روغتیایي مرکزونو 300 ډاکټرانو، نرسانو او د لابراتوارونو کارکوونکو ته روزنه ورکړې ده. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP وایي له 2022 نه د کال راهیسې په افغانستان کې د آبادی په نوم پروژې له لارې د نږدې 300,000 بزګرو ښځو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د UNDP څانګې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې د فاطمې په نوم د یوې افغانې یادونه کړې او ویلي دي چې نوموړی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ګټیالۍ ده چې د دې ادارې په مرسته توانېدلې د خپلو وضو د مستو او چکې د پلورلو له لارې خپل ژوند مخته یوسي. افغانستان چې اقتصادي تر ډېره پر کرنه ولاړ دی، په کلیوالي سیمو کې ښځې د کور د کارونو تر څنګ له خپلو سړو سره په کروندو کې هم مرسته کوي. د روسیې هغه اداره چې وایي د اوکراین بخمود ښار تر بشپړ کنټرول لاندې راوستلې که په خپلواکه توګه تایید سي، دا به د تیر کال له دوبي راوروسته د اوکراین په جګړه کې د مسکو لویه بریا وي. که څه هم د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د اوکراین د پوځ مشرانو د کرملین دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې په بخمود کې اوس هم جګړه روانه ده، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنبې په ورځ وروسته له هغې خپلو پوځیانو ته د مبارکۍ یوه اعلامیه خپره کړې چې د روسیې دفاع وزارت او د واګنر په نوم د اجیرو وسلوالو ډلې مشر د دغه ښار د نیولو اعلان وکړ. د واګنر ډلې وسلوالو په بخمود کې د مسکو د جګړې په لومړۍ کرښه کې حملې ترسره کړې دي. د اوکراین ولسمشر چې په جاپان کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ګډون کړی و، د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې روسي ځواکونو په بخمود ښار کې هیڅ روغ نه دي پرېښي او هر څه تخریب کړي دي. په بلغاریا کې اعتراض کوونکو چې ځینو یې د روسیې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول په پلازمینه سوفیا کې هغه ودانۍ زیانمنه کړې چې د اروپایي ټولنې چارواکي پکې اوسېدل او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې اوکراین ته خپله مرسته ودروي. اعتراض کوونکو پر دغې عصري ودانۍ چې له شیشو او فولادو جوړه ده او د اروپایي کمیسیون او اروپایي پارلمان استازي پکې دیره دي، سره رنګونه وویشتل. ویل سوي د دې سره رنګ هدف په سیمبولیک ډول د جګړې او وینې تویدنې څرګند د ول وو. په بلغاریا کې پرونی مظاهره د هغو غنو غیر دولتي سازمانونو او اشخاصو لخوا تنظیم شوی و چې کرملین په لوه غنل کیږي. پیتراس کوونکو کې چې شمیرې شاوخوا زر غنل کیده، د اروپای ټولنې د یو مخالف ګوند او د پارلمان استازي شامل وو. بلغاریا له روسیې سره ژورې تاریخي اړیکې لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې دوی 104 نور ښځې او ماشومان د سوریې څخه تسلیم کړل. د تاجکستان په سلګونو وګړي په سوریه کې له افراطي ډلو سره ملګري سوي دي. په ترلاسه سوو کسانو کې 10 ښځې او 3 ماشومان د غرض د قزاقستان 15 وګړي شامل دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د قزاقستان دغه 15 وګړي د قزاق چارواکو په غوښتنه تاجکستان ته سپارل سوي دي. دغه ښځې او ماشومان په هغو کمپونو کې ساتل کېدل چې د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو تر حاکمیت لاندې د افراطي وسلولو د خپلوانو لپاره ځانګړي سوي وو. د بشري حقونو ډلو له اوږدې مودې په دغو کمپونو کې د ژوند ناوړه شرایط او پراخ جنایتونه غندلي دي. په زرګونو بهرني افراطي وسلول له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره ملګري سول، او دوی خپلې ښځې او ماشومان هم د ځانونو سره هغې خلافت ته راوستل چې داعش ډلې په 2014 کې په عراق او سوریه کې اعلان کړی وو. د هندوستان د غوره لیګ یا ای پی ایل د لیګ پړاو سیالۍ بشپړې سوې، او ګجرات لوبډلې په خپله پرونۍ لوبه کې د بنګلور لوبډلې په ماتولو سره د نمرو په جدول کې یو بیا لومړی مقام وساته. پرون د ګجرات ټایټنز او رویال چالنجرز بنګلور ترمنځ د لیګ پړاو وروستۍ سیالۍ ترسره سوه چې ګجرات لوبډلې په شپږو وکټو وګټله. د دې سیالۍ ګټل د بنګلور لوبډلې لپاره خورا اړین وو، خو هغوی ونه کړای سوای چې د 198 منډو دفاع وکړي، او په دې سره سږ کال هم پلی آف ته لرسېدو پاتې سول. په دې سیالۍ کې د بنګلور لپاره ویرات کوهلی او د ګجرات لپاره شبمن گیل سلیزی ووهلې. راشد خان او نور احمد هم خپلې لوبډلې ته ښه ولوبېدل چې راشد خان یوه او نور احمد دوې وکټې واخیستې. د لیګ پړاو تر بشپړېدو وروسته ګجرات ټایټنز په اول، چینای سوپر کینګز په دویم، لکنو سوپر جاینټس په دریم، او ممبئی انډیانز په څلور مقام کې پاتې شو.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
تاسو ته وایم لږه شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت څه درته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل؟ د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه آسمان ننداره مو وکړه. پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل؟ موږ او طبیعت نشلیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو، او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سوری او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زموږ د ژوندانه برخه ده، زموږ ملګری دي. موږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپل غیږه ورته پرانیزی او ښه راغلاس ورته ووایئ. موږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو. موږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر موږ او موږ پر دوی ودان یو.
خیالی زویا؟
سوای موره؟
مرد صدقه شا، مرد جار شا، مریض خوب نه؟ چای و دوره ده دیر کم خوارل؟
نه موره، مریض نهیم. اصی ما ویل چه دا بلچه و کلنگ بزو زان سرا واخلم، لاربا می بیا و روز تراب سراتی.
دلمر لکم یک وارا خطره، چه خیالی زوی می لما سرا کار تزی؟
خود تو مور می وایی، چه خیالی چورتو نوهی یو کار نکوی؟
زاو مور خود استا پا خیر وایو، لچورتون رو آتشو خیالونو چنه جوریه؟
خیالی زویا، پلار ده خوایی، اولاد خوبی دم دیده پارا چه مور او پلار ده خیر رسیگی، تخبل کورانه او نور و خلکو پا خراشی.
نو ما تاسو یا نور و خلکو تا کلا بد رسولی دی، ایلا لزان سر غلی کنم او پا خیال که دوب شم، تاسو میم دیتم نپریگ دی؟
خیالی زویا، د مور خبری دی دیری دی، رازه چه زاو تا پخپل کار پسی زو.
سامه ده پلارا، ته مخ کشا، زبا ده شال و خوا غلی غلی در پسی درزم او خپل خیال پلاو با مخم.
بسم الله که زویا، زا چه روانی گو.
درزا پلارا لخیره.
خیالی زویا، نن چې ته کار ته روان شوې، زه به د کلي په ماشومانو پتاسې وویشم.
زما برخه پتاسې به راته وساتې.
ښه ده زویا، په سترګو.
چې دا پلوشه ولې پسې ورکه شوه؟ ویلی و چې اوبو ته به یو ځای ځو.
عمر ډېر دی، لکه چې راغله.
قندی ګل ترورې، دا د زم راغلم.
راځه، خدای دې هر کله راوله، ستړې مشي لورې.
ښه ده شي ترورې، خدای دې د بچو نه غمه وساته.
آمین له تا سره. راځه دلته دې بالښت ته تکیه وکړه، یوه پیاله چای به وڅکې، بیا به اوبو ته ځو.
نه چای نه څکم، تا منګی اول خالي کړه، بیا به نو چینې ته پسې ځو.
په منګي کې څه دي؟ هغه لنډۍ ده چې وایي ته د ګودر غاړې ته راشه، ما په منګي کې پراټې راوړي دي. نه نه چې پراټې دې پکې راوړي وي.
وهي ترورې، پراټې مراټې نشته، د سلمان عاشق مینې وریجې مې پکې راوړي دي، د احمد خان له ویرې مې په منګي کې راوړي.
ښه کور دې ودان، زه به دا وریجې دې بل لوښي ته ترې واچوم.
په منګي کې د سلمان څادر هم ورسره دی، په هماغه څادر کې ورته غوټه کړه.
سمه ده.
ګوره قندي ګل ترورې، حاجي شیرین کاکا ته به ووایي چې د احمد خان نوم دې پټ وساتي. که سلمان عاشق ته ووایي چې وریجې د احمد خان غلا کړې وي، په ټول کلي کې به ډنډوره شي.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واه واه، نام خدای دی وی مور جانې، دا د څومره خواږه سبزی پخه کړې ده، د چا خبره سړی ګوتې ورسره خوري.
درود شه سنگینه زویا، دومره خوندور خواړه بنوي دی هسې صفت کوي.
نه په رښتیا خوندور دی مورې، که څنګه پلاره؟
خوند خو یې ډېر ښه دی، خو یو بله خبره هم پکې شته.
سنگین پلاره، تا لکه چې خوب کې راویسته.
نه نه، زه د صفت خبره کوم. هغه دا چې مالګه مناسبه ده، یعنی ډېره نه ده، غوړي هم پکې ډېر نه دي.
پلار جانه، زه به یو بل صفت هم وکماو.
بس بس سنگینه زویا، تاسې نو بیخي غوښې او پلوونه ترې جوړ کړل.
غوښې او پلوونه نه غواړي، هر خواړه چې ښه او پاک پاخه شي او بدن ته ګټور وي هغه ښه دي. ما دا خبره کوله چې په غوړیو کې پیاز هم ډېر نه دي سوځېدلي.
وی زویا، ته خو سم ډاکټرې، که د ډاکټرۍ سبق دې وویلو لوی ډاکټر به درنه جوړ شي.
اوهو، تاسو د ډوډۍ په سر خوږ مجلس نکلولی دی، د مرګي دې هېره شي، ملالۍ مو هېره کړې ده.
لږ مخکې خو همدلته وه پلاره، چې دا چیرې لاړه؟
ته صبر چې زه ورغږ کړم. ملالۍ لورې، و ملالۍ.
څه وایې مورې؟
مور دې جار شه، ته چیرته پټوې؟ راځه موږ ډوډۍ ته ناست یو.
زه دلته یم، په اوبه او صابون لاسونه مینځم چې ښه پاک شي.
وی پاک لاسونه دې جار شم، راځه چې ډوډۍ درنه سړېږي.
ښه ده مورې، در اغلم.
ته راشه زما څنګ کې کېنه. راشه.
نه نه، ملالۍ لور مې زما تر څنګ کېني.
سنگین لالا، د پلار تر څنګه به کېنم.
ښه نو، خوښه دې چې زه نه یم در باندې ګران او پلار مې در باندې ګران دی، د دوی تر څنګ کېنه.
نه لالا، داسې نه ده، تاسې ټول را باندې ګران یئ.
ملالۍ لور خو زموږ د کور ډیوه ده.
خدای دې دا ډیوه روښانه لري، په موږ هم ګرانه ده او موږ هم ورته ګران یو، او زه بخښنه ترې غواړم.
د څه شي بخښنه سنگین لالا؟
خو موږ ډوډۍ ته ناست وو او ته مو هېره شوې وې.
خو زه په خپله لږ وروسته راتلم.
نو مخکې ولې نه راتلې؟
په کارتوني مجله کې مې یوه کیسه کتله.
په کارتوني مجله کې د څه شي کیسه وه؟
چې ډوډۍ وخورو بیا به یې کیسه درته وکړم.
خا کاکا خوشاله، دارا تو چوال ستا ویختان جور کم او کده چی نرگل.
عاشقا هیر دی دیر شوی، بل چی نرگل ویختان خود پارون جور کردی.
تخوای لکم ورز چی یو من مینی وریجی را نغلا کردی دی، و مازغم بیخی کمزوری شوی دی. خدا ورزی
خدای بخیر کی. اوس نو دا وېښتان راته پاک په چاړه وخرې
په دواړه سترګو کېنه دا
شوکا لاس په ورو خوروه کور دې وایم له غلې ډک شه هسې نه چې د کاکا خوشحاله سر نه د پنبې پټۍ جوړ کې
یاره چې نارګله که د خوشحال کاکا در سره د پنبې پټۍ جوړ شي لا ګټه به پکې وکړي او
عاشقه د چنارګل خبرو ته غوږ مږ ده چې غوڅ به مې کې
وایم چې لالا بېغم اوسېږه عاشق به خپل کار کې استاد دی استاد او
چنارګله
وایم کور دې له غلې ډک شه کاکا خوشحاله څه دې ویل
عمل کوه سه
هسې ما ویل چې د ژرندې غږ داسې بدل غوندې شو چې په ډول کې خو به یې غنم نه وي خلاص شوي
غم مه کوه کور دې وایم له غلې ډک شه زه به همدا اوس ورشم
اخ خو چې چنارګل دې ولېږه کړت ډېرې کمي سړی له کاره باسي او
چنارګل ښه سړی ده خوندورې خبرې کوي
او ښه سړی خو دی اوهو هغه دی حاجي شیرین هم را روان دی والا چې لکه چې دی ویښتان جوړوي که څنګه
په خیر دې راشي زما ویښتان تیار شو ته به د حاجي شیرین ویښتان ور جوړ کړې زه به ښه شین لونګین چای درته راوړم
یاره کاکا خوشحاله زما د زړه خبره دې وکړه راځه راځه حاجي شیرین خانه چې شین لونګین چای هم نقد شو کېنه
ستا خبرې تر شنه لونګین چای هم خوندورې دي
ته پخپله ګل سړی او ګل ګل خلک هم پېژنې راځه کېنه ښه دا راته چې سر ویښتان دې جوړ کړم او که بریتونه
نه د سر ویښتان جوړوم او نه بریتونه بس هسې راغلم چې یوه خوږه خبره درسره شریکه کړم
چیرته لکه چې واده واده ته رږدې چې ښه وایم چې غوښه او پړونه پکې وخورو او ښه سرکی ډوډ پکې وغړمبه وغړمبه غړمبه که نه څه خبره ده وایه
واده ماده خو نه دی خو دا د پلو خبره پکې شته
په خبره مې سر خلاص نه شو ګوره ګله به رانه نه کوې د چا خبره له کوپړی وې د عقل مارغه الوتی دی
زړه مه وهه د عقل مارغه به دې بېرته کوپړی ته راشي ته صبر دا دې ورکې مینې وریجې
هو دا څه وینم دا له کومه راپیدا شوې دغه د وریجو غل خو راته وښایه که نه چې په ټول کلي کې رسوا کړم او ډډورو پسې وغږوم
پغل او مل پسې مه ګرځه د خپلو بچو سره یې نوشي جان کړه هغه چا ته هم دعا کوه ستا ورکه یې را پیدا کړه او په تا یې زړه خوږېده
صدیقې د خوړو لوښي دې ومینځل کلا پاتې دي
د ملالۍ پلاره مینځلې و بوله اوس یې لمر ته ګرم چې وچ شي
مور جانې که ډېر پاتې وي چې زم در سره مرسته وکړم
مور دی جار شاه سنگینه زویا دا دی المار تا اقدام
خمال آلی لوری دا دی ستا عمر خوب زای شو
پلارا زما کم عمر
ولی هیر دی شل تا ویل چه لاسونه پو با و سابون و منزو چه ده خوڑو لولوخی هم و منزل شی بیا با ده کارتونی مجلی کسا در تا کوم
اوه را پیاد میشوال
چه در پیاد شول نو را واخل مجلی و مونگ تا کسا وکا
سما ده روا بخلم
چی سدی ایخی ده زبای در ترا بخلم
ده نانزکو ده کرتانه پسر می پتخ تیخی ده
جری راوڑا چه زمونگور ده تلوسه ده
ده ده ایرامی اوڑا ده کسا می یاد آولا
می ده خو نانزکی پکی رسم دی
خو ده هم ده نانزکو کسا ده
ده یو نانزک سمرا خکره و پاک اخکاری
دا مخه او لاسونه پاپو اوبه او صابون مینځي ځکه داسې خخ کاری
او دا بله لکه چې ناروغه ده په مخ مو ګلاب څه فکر کوم استفراغ کوي
لکه چې نسې درد کوي پر نسې لاس ښی دی
هو دی به لاسونه او مخ په اوبه او صابون نه مینځل
خو دې بلې هوښیارې نانځکې نصیحت نه ورته کوه
نصیحت یې ورته کوه خو دې به یې خبره نه منله
ملالۍ لورې هوښیاران وایي چې اول سړی باید په خپله په ښه کارو پوهیږي که په خپله نه پوهیږي د بل هوښیار بنیادم خبره دې ومني دا کیسه به په دې نورو پاڼو کې هم پسې اوږده شوې وي
هو ته صبر چې دا نورې پاڼې واړه
شکر دلته خو یې ډاکټرې ته راغوستې ده دا دی په چپرکټ کې پرته ده او سیرم یې ورته لګولی دی
دلته ډاکټر ورته ویلي چې بیا به لاسونه پاپ اوبه او صابون مینځي
خا نو دا ځل خو به د ناروغې نانځکېم د ډاکټرې خبره منلې وي
خود یې منلې ده دادا وی ګورې
وی دلته خو نانځکې کتار د لاسونو مینځلو لپاره ولاړې دي هغه دی د لاس مینځلو د لوښي تر څنګ صابون هم ایښی دی.
دا د کتر په سر کې چې لاس مینځلو ته ولاړه ده هماغه مریض زنانځکه ده.
ملالۍ لورې، له ما سره د نوی فکر پیدا کړه. که خدای کول ستا له برکته به د ټول کور دپاره یوه ښه ډالۍ راوړم. ملالۍ لورې
پلاره سدویل
شاباس، دلته د سړک له غاړې لږ را دېخوا کېنه، دا زموږ د کلي د موټرو اډه ده.
ښه ده، موټر خو نشته پکې.
اوس به راشي لورې، د کلي فلانکوچ بازار ته ځي راځي.
بازار به ډېر لوی وي، ډېر دوکانونه به لري.
هو لوی دی، ته به هم د خپل وطن بازارونه ووینې لورې.
پلاره سړکونه چې پاخه شي موټر به هم په لږ وخت کې بازار ته رسېږي که نه؟
خدای مهربانه دی لورې، سړکونه به هم پاخه شي.
په بازار کې به ما ته رنګي او د رسم کتابچې م اخلې که نه؟
هو خود یې درته اخلم.
ته څومره ښه یې، ډېر راباندې ګران یې پلاره.
ملالۍ لورې، ته هم راباندې ګران یې.
هغه دی موټر راغی.
هو ومې لید لورې.
پلاره هغه سپیو که چې راته ویدروي.
ورخطا کېږه مه، سورلي وویني په خپله یې دروي.
بازار والا
هلا کاکا ده، صبر وکړه، یوه پوښتنه درنه کوم.
او بابا پوښتنې به بیا په موټر کې کوې؟ په لاره کې نور موټر سوارلۍ رانه اوچتوي.
لږ په کراره غږېږه، زه درته وایم چې پوښتنه درنه کوم، د خبرې ته وار نه راکوې.
د خبرې وار به بیا په موټر کې درشي، یو ځل خو موټر ته وخېژئ.
والکه شاغه زور مه کوه، په ارامه خبرې ورسره وکړه.
استاد فیروزه په خبرې سر نه خلاصېږي.
استاد فیروزه، د کلینر ته دې لږ نصیحت وکړه.
ده ته خو د خدای هدایت دی، دا همداسې دی. تا څه ویل؟
ما دا ویل چې د هغې خوا زه یو څه سودا اخلم. موږ له ماجرا ته نه وي راغلي. تاسو خو به په موټر کې راوړی شئ که نه؟
بې غمه اوسه، دا ډېر قوي پلان کوج دی. که ته اوړو بوجې اخلې کبل څه، خاص د موټر په سر یې درته راوړم.
کور دې ودان استاده. ملالۍ لورې
څه دې ویل پلاره؟
پلار دې جار شه لورې، درخېژه موټر ته.
ښه ده پلاره. دا دروازه خو بنده ده.
ولکه شاغه.
ها استاده،
دا دروازه ورته خلاصه کړه.
ښه سمه ده، صبر صبر، چې دوی ورته وخېژه.
جنګ مه کوه، خېژو.
آفرین لورې، د کړکۍ خواته کېنه. دا غسې آفرین.
پلاره په لارې کې ټول ځایونه راته ښیه.
ولې نه په دواړو سترګو؟
زه له خیره استاده، پونده که د توغندې غوندې ورځپي.
خیالي ګله، چې یو خبر درته وکړم، خفه کېږي خو به نه؟
خوشحال کاکا، چې خبره مې په تابه برابره نه وي، چې ډېره خوږه خبره هم وي، پرې خفه کېږم.
چې داسې ده نو زه به مې خولې ته کله پواچوم.
نه نه کاکا خوشحاله، وایم په زړه کې به دې ګونځه نه پرېږدي. خامخا دې خبر ورته وکړه.
کاکا خوشحاله، چې نارګل ښه وایي، ستا خبره چې څومره ترخه هم وي، نه پرې خفه کېږم.
خیالي وراره، چې په زړه کې دا در تېره نه شي چې موږ به ستا په چای او په ګړې ستړي یو. او
که نه خیالي، د خوشحال کاکا ژرنده خو د شین چای او تورې ګړې لنګر دی، لنګر دلته هر څوک راتلی شي. شین چای ورسره توره ګوړه نوشي جام کولی شي.
زه پوهېږم چې تاسو په چای او په ګوړه نه خفه کېږئ، که نه زه کله راتلم؟ وایي چېرته چې زړه ځي هلته پښې ځي.
زړه دی خدای روغ لره. خیالي وراره، که خفه کېږي نه، له دې خیالونو او چرتونو څه نه جوړېږي.
خیالونه خو د ورېښمو شنه او سره ټالونه دي، له دې ټالونو مې مه راکوزوه.
وایم کور دې له غلې ډک شه خیالي، په دې ښکلې خبره. خوشحال کاکا مه یې پاسه بوه، په کور کلي کې چې یو نیم لیوانی همې خوند کوي.
چنار ګله، ته په لوی لاس لیوانی ترې مه جوړوه. خیالي تکړه ځوان دی، باید چې د خپلې کورنۍ، کلي او ولس خدمت وکړي.
ښه نو زما د لاسې څه پوره دي، زه د چا څه خدمت وکړم؟
داسې مه وایه، ته هر څه کولی شې. په صورت روغ یې، ښه هوښیار ځوان یې، ځان په لیونتوب مه وهه.
وایم کور دې لغلې ډک شه خوشحال کاکا، خو ته ورته ووایه چې څه دې وکړي او څه دې نه کوي.
دا دې وکړي چې بې ځایه چورتونه او خیالونه دې نه وهي، د خپلې کورنۍ خدمت ته دې ملا وتړي، د کلي ولس په ښه او بدو کې دې برخه واخلي.
یاره خوشحال کاکا، دا وړۍ به شړۍ نه شي.
ولې به شړۍ نه شي؟ له پلار سره دې په ځمکه کې کار پیل کا، چې یو ځل د کار په خوند وپوهېدې بیا به دعا راته وکړي.
خوشحال کاکا، تم به دا خبره نه کوې، خود خیالي چې کار ته ملا ماته ده، داسې وبولا چې د سړې اوسپنې خوشي ټکول دي. خیالي ګله که بد مې وویل.
وایم چې ډار ګله ګل ګلاب خبر دې وکړه، واچا وچې شل چې
آغه
دی سنگین هم راغی، دا به بیا اوس راته نصیحت نه کوي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سنگینه ستړی مسه، په خیر راغلی؟
سړی مشه سنگینه، په خیر راغلی.
لا په بیلا سنگینه.
سنگینه څه پتاسې متاسې دې راوړي که څنګه دې کڅوړې ته لاس تیر کا؟
تر پتاسې مې ښه شی راوړي دي.
وایم کور دې له غلې ډک شه سنگینه، دا خو د لاس مینځلو صابون دی.
دا مې او درجان د کور لپاره اخیستی وو، ما ویل دا یو دوه دانې باید تاسو ته درکم، په ژرنده کې به لاسونه پی ومینځئ.
سنگینه کور دې ودان، دا خو ډېره لویه او ګټوره تحفه ده، د هوښیار سړي بلا خو دې ورکوي.
یاره حاجي شیرین خانه، داسې وېښتان برته جوړ کړه کنه چې لوی لوی استادان یې هم نشي جوړولی.
منم دې اشوکه، ته نو په خپل کار کې استاد یې، خو یوه خبره مې واوره.
وایا یوه څه چې وایم؟ سل خبرې دې اورم.
هسې ما ویل چې د سلمانۍ چړې او ماشینونه دې پاک ساته، ډاکتران وایي چې سل مرضونه ترې پیدا کیږي.
بالکل وایم چې ګل خبره دې وکړه، دې ته به پام کوم.
خو یوه خبره مې بله هم واوره.
وایا وایا، په زړه کې به دې اندېښنه نه پرېږدې.
دا بیاتی دیم لگ پا پام خورا وا، کل کل لویختانو سر اخو خم ونیسی.
تخوی کل کل پا چورت کلارسم چارا یا بیاتی رانا پا وقت لگیگی.
نا دا سی مکوا، چی کار تکینی فکر دی پزای لارا.
نو فکر می خلق رانا خرابوی کلا، کل وریج رانا غلاکی او کل می حسی زوروی.
وریجو خبر دی وکرا، آغا دی ایمت خانم دی خورا روان دی، دیتا دی کلا پواچا وان.
دیتا دی چند کلا پواچا
دا سی ماور توایا وریجا دی شیرین را وری. زنو لارم کور دی ودان چی زماوی خطان دی را جور کرد.
خدای پا ماری علا دی ملسا پا ما خده ویم زیری گلونا پا دی کنم چه خبر دی وریج نوره کمی پیدا شوی کچا دا ویم کنه ویم دا زما خور کار دی.
واسقا بیا څنګه له ځان سره بنګېږي؟ بیا خو به درنه څه نه ورک.
نه نه ته خبر نه یې، د سلمان عاشق مال څوک نشي ازمولی، چې مارې وختي پوستکی غورځوي او چې موږکې وخوري په تلک کې بندېږي. او
دا به نو هغه د وروژې غله یا پوستکی غورځولی وي یا به په تلک کې ایسار وي.
مې نشه خوړلی کنه، دا کانه پې کېده. خو اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه. اوس خبره دا ده چې د مین وریجو کیسه ختمه شوه.
هغه څنګه؟
دا خیالي خلکو ته لیونۍ ښکاري، خو ډېر هوښیار بني آدم دی. او
په دې کلي کې یو ته هوښیار یې او بل خیالي.
له زړه درته وایم، خیالي عجبه خبره راته کړې وه.
څه درته ویلي وو؟
ویلي وو چې ستا مینې وریجې غټو غټو ټپوسانې وړي دي.
نو ټپوسان کله یو من وریجې وړی شي؟
ته څه وایې وزوره وره؟ خیالي ویل چې په هوا کې ډېر خره خره ټپوسان ګرځي، یو من څه چې دوه منې وریجې هم وړی شي.
چې ټپوسان وړي وي بیا نو نور وربخه.
بس په هماغه برګ وزیر څادر کې غوټوې، له هوا یې زما په غېږ کې راوغورځولې.
صبر چې دا خو دلته کېدم.
دا مې وږې سپکې شوې.
وی پلاره، دا خو ما پخوانی ځای ته راغلو.
هو کنه ملالۍ لورې،
زموږ د کلی د موټرو اډه ده، همدلته کښېنه چې تر څو موټر راځي دمه به وکړي.
سمه ده پلاره، راځه تم کښېنه، ستړی به وي.
ښه دې وویل لورې، چې ته وایې کښې به نم.
پلاره، د موټرو نه ولې ګډوډ ځي؟
خدای دې هدایت ورته وکړي. دا یو بل ته لاره نه ورکوي، هر یو موټروان کوشش کوي چې تر بل د مخه شي. رښتیا ملالۍ لورې؟
پلاره څه دې ویل؟
پلار دې جار شه، بازار دې خوښ شو؟
هو خوښ مې شو،
خو څه؟
ځینې سړکونه خام وو او کوڅې هم ډېرې چټلې وې.
بس خدای دې موږ ته توفیق راکړي لورې، چې خپل کلي او ښارونه پاک وساتو او ودان یې کړو. آفرین ملالۍ لورې، ډېره ځیرک یې، خپل کلی موټر دې وپېژنده.
بس فیروز استاده، همدا دی سم دی.
شاباش هغه، هله د موټر د مخې ښیښه پاکه کړه.
څه کوي استاده، کله چې کلي ته ورسېدو بیا به یې پاکې کړم.
لا حول ولا شا، هغه په کوپړۍ کې د بوسي کم ازغه چې شیشه پاکه نه وي، خدای مکه که په لاره کې ټکر وکړو.
شاغا ګله، استاد ښه درته وایي، د موټر دا نورې ښیښې هم پاکې نه دي، دا هم پاکې کړه.
کاکا ته اوس بل موټروان راته جوړ شوې،
ولې غوسه کوې؟ پلار مې ښه درته وایي.
بس بس ماغزه مې مه خورئ، ښیښې دې پاکې به یې کړم. او کاکا، له تا سره سودا موده شته چې پاس د موټر په سر یې وتړم؟
هو شته، خو په احتیاط یې پاس د موټر په سر وتړه چې مات نه شي.
د سرو زرو چرګ خو به نه وي؟
د سرو زرو له چرګ نه هم قیمتي دی.
ښه، دا څه دي؟ دا خو ته لږ راته وښه.
دا دی د لاس مینځل او دان دی.
یاره کاکا، دې خبرې ته خو دې زما هم خندا راغله. په دې اودان کې څه کمال دی؟ اوبه خو به په سرو زرو نه بدلوي.
فیروز استاده، وایي روغ وجود بادشاهي ده. ډاکټران وایي چې وخت په وخت په اوبه او صابون لاسونه مینځئ، مرضونه به نه در نږدې کیږي. رښتیا یو بله خبره.
وایا کومه خبره؟
سهار د کلینر غږ وکړ چې زه له خیره پونده ورکړه د توغندي غوندې. زه وایم چې د موټر تیز تګ خطر لري.
و کاکا، کله څنګه غږ پرې وکړم؟
داسې غږ پرې وکړه، زه له خیره په پام په آرام.
کاکا، په دې خبره به زه سوچ وکړم، که مې خوښه شوه همداسې به کوم.
تاسو نن د ملالۍ دوی د نازک لوبې ننداره کړې، هم یې لوبې او تفریح کوله، او هم یې خپلو همزولو ته ښکلي پیغامونه وړاندې کړل. زما اوسیدونکي هم پوهیږي چې په څه ډول خپل کلی کور پاک او ستره وساتي. تاسو هم د خپل کلی په پاک ساتلو کې کوښښ وکړئ، ځکه چې پاکي او نظافت د ایمان برخه ده. تر بیا د خدای په امان.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ، په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده، چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړي دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه، دا چې چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده، که لنډ راته وایست.
کائنات هم د کندهار ولایت اوسیدونکي، په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوم، او د دې تر څنګ زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وی وړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و. تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړی ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي، او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود. او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه. او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویقولم تر څو په شوق سره مکتب ته لاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کاینا جانې که دا هم راته وایي ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅ کله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي، یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ شم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ شم. داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی، او هیڅ کله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور شوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان چې ریاضیاتو کې ډېره تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښې مضامین وو او ډېر پکښې کې ما ځان رسولی شوی.
کمپیوټر ساینس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې حتماً ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلې، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود، او په هماغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر به خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه. خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نازړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم، ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم.
دواړه
پوهنځي مې هم زمانه ویلې.
په دې اړه نه حتماً پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه لته سره. خو په ښوونځي کې به تم شو، ښوونځي ته چې تللی د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کې به مو جامې بدلولې چې تمبلۍ به ډېر نیولې وو. چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبې وه باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلۍ راڅخه کېدل. خو بیا مور مې تر شا وه چې یعنې دا کار غلط دی کوه ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه. په هفته کې به حتماً مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داس وخت نه راتلی چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدی چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځ یې بدلوه. خو بیا هم داس کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې داسې لوړو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په قندار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چا لور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپل غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول ځورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سوه په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به په سره و، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې لخوا یا د مکتب لخوا مجبوره کېدل، ځکه اوزا دغه رقم و، ټولنه مو هم دا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړي. که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره چادري کې، ځکه تور حجاب ما ته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کې یو د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل می همزمره مبارزه خپل د خوش پوړنې وکول چې تر نه هم صرف پوری، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځ راته ویل چې په دې حجاب کې مرزه، په دې حجاب کې مرزه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوی سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې یعنې ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیلیو ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شامه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسې پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، نو دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه. ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دام یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا داسې وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یې څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه. په بیولوژي کې په همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. نو دې تر څنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم، ومینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي، ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون ته داخلېږي رشته تا ته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوه ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د طب پوهنځي تر څنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یووړ.
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې؟ ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به د بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په طب پوهنځي تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولس بجو زه بیکاره وم. د طب پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کوم چې ساینس پوهنځي ته تلم او د شپې به مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. راسره دا چې د طب پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څانګو کې پلار ډېره رسېدلې وه. په همدغه کې د طب پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسول سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډېرو محصلینو د ډېرو هلکانو او د ډېرو نجونو تر منځ په دواړو پوهنځیو کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډېرلی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. را به شو ستاسې شخصي ژوند ته، اشپزي بلدی؟
اشپزي بلو.
څه ښه پخولی شي؟
د بانجان او کوفته او د ورچ پخول مې ډېر ښه زده کړې او ډېر ښه پخوم.
بانجان او کوفته هدف مو د تورو بانجانو ده؟
بلو.
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل چې زکه دا نمړی زل چې ما د تور بانجان او کوفته اوریده.
بانجان خو جلا خوړل دي، کوفته جلا خوړل دي، دوړه جلا جلا پخې. چې داس نه چې تاسو فکر وکړئ دوړه یو ځای دا یو بل ډول خوړل دي. هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول مې جلا ستې. دا خوړل په ډیر خوشتي په دې خاطر چې پخولای سو.
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه هلته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زیده فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په قندهار کې چې ډېر وارد دي، همدا چې کله مثلا په قندهار کې میلمستیا ته ځي وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو موږ د نورو ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت تللی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې یا کله چې په میلمستیا ځي هلته اشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي. لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ ده. یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمونه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې. کم کم صرفیتونه ډېر وه، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاط و، خیاطي کول د استاد تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسله ورڅخه زده کړې.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پانځوی ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېره چا حمایه کولې په کور کې؟ علاوه د دې چې مور او پلار در سره خویند ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خوندو کې یو خور مې چې استاد و، د فزیک استاد و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې سره حلول که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و. نو همه خور مې هم ډېر حمایه کوله، ځکه ما زیاتره وخت د کور کارونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور په دې مساله کې ډېره سره همکاري کوله. مثلا کله کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېناسته، تمرینونه به راسره هره ورځ څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس وویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس وایي. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېرې دي چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېرې دي چې زه ښه درس وایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، زه کولی شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کار یادونه مو وکړه. کوم کور کې چې خویندې عموما دغه ستونزه رامنځته کېږي چې یو خور که کار کوي دا بله که درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوئ، هغه بله مو درس ته کښېنولې، د کار د تقسیم مسله رامنځته کېږي، تا باندې کوم کار نه وچولی؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتونونه را رخصت سوه نو کره کره ما ته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور یې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړې، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تللم او په شنله خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې وي. خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته یې. خو بیا کله چې رخصتۍ وې، په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دېخوا تجارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه، ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهېږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري. دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، ولی او دا کار اسان دی او ژر خلاصېږي. هم په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل وسی، خو نه پوهېږم، ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر کولی سم، یعنې پوښتنې زه هم یم.
کاینل جانې، کدی مسلې ته راشو؟ اوس مهال پانتونونه باندې او نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پانتونونو ته تللی شي، تا هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلی وو، دا چې دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاري چې ته به ورسېږي خوبونو ته او عملي به شي هغه؟
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر تر څنګه انجینر هم اوسم، یعنی دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم. خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شاته پاتې سوم. یعنی ته په خدا سپانځي چې ته باید په پوهنتون کې شتون ولرې، درس وایې او یعنی لیسانس اوسې یا وروسته ماستري او دکترا واخلي په دې برخه کې. مګر که په چیر ساينس پوهنځي بیا د سپانځي چې یوازې په پوهنتون پورې تړلې نه ده، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای سي، یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای سي چې ځان په همدې رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم، ځکه تیپ یعنی په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همهغه کې مصروف یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخه زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویلو او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نه شي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل سي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څانګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څانګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څانګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم، همهغه دغه څانګې مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کومو ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نو اوس هم دغه ګورم، یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه څخه وروسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ، د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي، چې کله کوم څه ته ضرورت لرو، استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واسطه ویزه، دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم، چې دا موضوع مکمل د شروع څخه، یعنې د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي. دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څانګې مربوط دي، دغه برخې مربوط دي. بیا مې پلار یا ورور زه هغه فلش کې همهغه درسي مواد درته راوړي او زه په کور کې ګورم.
کاینا جان، یو ستونزه چې په ټوله کې نجونې یادونه کړي ده، دا چې په کور کې ډیره داسې انګیزه نه وي چې څوک درس ته کینی وي، وایي څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نور درس وایم، زه د نور وکولای سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي. او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي، زه په کور کې درس وایم، نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا څونه پوښتنه چې مې وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی سي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی سي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې زه خپل درس په خپل کور کې ووایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ساده پاره شه ده، هم ساده فامیل دپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته له کوره ووځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره ووځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دي چې ښځې ټول کور ووځي، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا شوه، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یا یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس ووایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس ووایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي، دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسو ښوونځي ته پتاګ باندې باسواده کیږي، بلکې تاسو کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړه وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کیږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نه ولید او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه وي چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه و دا بیرته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسو په خپل کور کې د خپل لور سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول هیڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دی چې تاسو ژر تصمیم نیولی دی او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر برابر کړی دی.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناست دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند یې ډېر نه تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کیږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې د بل چا سره یې تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بې ځای یم، یا زما ژوند کول دلته بې ځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته آماده اوسې چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم ژر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیښ کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې آیا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کال وروسته، درې کال وروسته توانایي لرم، ځکه هغه کسان چې په دښمنسي په دوره کې دي عموما عمرونه تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي، دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودیږي یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راټی کیږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای سي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډیر زیات مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي. وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.